The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی تاسو څنګه غږ د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنی غاوره نن د زیارت ورځ کال 2015 د اگست د میاشتې 28 نیټه دا وخت اسلام آباد کې د سحر اتنی می کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر یو شمیر رپورټونه د نیم ساعت خبرونه کې لرو خو اول غوښ شه د خبرونو سره ټکو ته د بلوس ملت پاله سیاسي ډلې مشر برامداغ بوکټي وای بلوسان غواړي د پاکستان سالمیت بلوسان او کو غواړي نو پاکستان سالمیت منلو ته تیار دی نوموړي د سولې خبرو اترو لپاره وای روان عسکري عملیات ته په دغه ځای کې ودرول شي او د چین د ونډو بازار کې اقتصادي ثبات اوس هم لانه دی راغلی او د حکومت لخوا د سود شره بره خیجولو سره هم بازار کې ګټې بیا بیللی بلخوا د امریکا ونډو بازار د سو ورځو ګډوډي پس 40% برختلې او افغانستان کې د شورو په ورځ د افغان عسکرو په ډزو د ناټو دوه عسکرو وجنې پیخې په اړه افغان چارواکي وای امریکني پوځیانو پوځي اډې ته د ننوتو هڅه کوله چې د سنتریانو پی د طالبانو شک راغی او ډزې پی وکړې بلخوا افغان چارواکي وای موسی کلا سیمه طالبانو نه بیا خصو لپاره منصوب بندي روانه کړې ده او غوښ شه د خبرونو تفصیل ته د بلوچستان بیلتون خوخی لیډر او د بلوچ ریپبلیکن پارټي مشر برامداغ بوکټي ویلی دی ک بلوچ اولس غواړي نو بلوچستان آزادې تحریک نه پشا کی دی شي بی بی سی سره یوې مرکې په وخت برامداغ بوکټي ویلی دی چې د پاکستان اسټابلیشمنت په دې معنی ماته خوړلې چې غوښته د تشدد د لارې بلوچستان ځانته کې نوي دی وای پاکستان دی ورته وایي چې د بلوچستانو نیولو تختولو او بیا د هغوی تشدد زده لاشونو په بدله کې دوی آیا د دغه اولس سوچ بدل کړی شو نوموړي برامداغ زیاته کړی د بلوچستان په مسله د سولې خبرو ته تیار دی خو وای باید اول دغلته د دوی په ضد پیل کړی شوی فوزی عملیات ودرول شوی بلخوا د ایف سی چارواکو ویلی دی چې دوی په ډیرا بوکټي سیمه کې د بلوچ کمانډر په شمول اته بلوچ بیلتون خوخي وجلی دی افغان چارواکي وایي د شورو په ورځ د هلمند په سویلي سیمه کې په پوځي کیمپ کې وجل شوي دوه عسکر د هغه امریکایي پوځیانو د ګروپ څخه وو چې پوځي کیمپ ته ننوتل او افغان عسکرو ته د تلاشۍ ورکولو په ځای ګاډۍ وړاندې بوتلو چې په نتیجه کې پرې افغان عسکرو ډزې کړې او وجلې دي نیویارک ټایمز ورځپاڼه د هلمند امنیتي کونسل د مشر بشیر احمد شاکر له خولې وای چې افغان عسکرو په دوی د طالبانو شک کې ډزې کړې دي یاد دی چې د نوړاندې ناټو په یو خبر پاڼه کې ویلی وو چې ځوابي کاروایي کې دواړه برید کوونکي افغان عسکر هم وجل شوي دي بلخوا د شورو په ورځ د هلمند چارواکو دا هم منلی چې افغان طالبانو د موسی کلا مهمه ولسوالي قبضه کړې او ټول سرکاري ودانۍ یې نیولې دي سرکاري چارواکو دا هم ویلي دي چې دوی د دغه سیمه واپس اخیستو لپاره منصوبه بندي شروع کړې ده د امریکا شرقي ایالت ورجینیا پولیس وایي چې هغه مشکوک تن هم ژوند د لاسه ورکړې دی چې د دوه ټی وی خبریالانو وجنې پسې ځان هم په ډزو جوبل کړی وو ویسټر فلې نیګن نومي د ټی وی کارکونکي د پیښې پس په انټرنیټ خپور کړی شوې ویډیو کې د 43 کلنې رپورټر ایلیسن پارکر او 28 کلن فوټوګرافر ایډم وارډ د وجنې پړه په خپل سر منلې او د امریکا ونډو بازار چې د تیر یوې اونۍ راسې په لاندې راغلی وو د شورو په ورځ پکې 40% اضافه لیدل شوې د ونډو د صنعتونو بازار چې 13 ورځو کې په ښکته تللی وو شورو په ورځ 6.19 پوائنټ سره بند شوی دی او د یوکرین حکومت او روس پلاوه بیلتون خوخو ستمبر 1 نیټې نه ډزبندې باندې رضا شوی دی. هم د دغه نیټه نه په یوکرین کې د چوټیانو پس سکولونه پرانستل کیږي. دواړه خواوی په فروری کې هم ډزبندۍ ته رضا شوي وو، خو بیا د دغې وروستو په لویه کچه نښتې پیل شوي وي. د اروپایي هیوادونو او روس په مرسته د روغې جاړې لپاره هڅې روانې دي، او تر اوسه په نښتو کې نږدې 6,500 تنان وژل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست. د ډیو ریډیو د خبرونه چې تاسو یې په منځ مو صفو 6,200 باندې اوریدئ شئ، د دې تر څنګ د ډیو ریډیو خبرونه تاسو په شارټ ویوز باندې هم اوریدئ شئ. شارټ ویوز چې کومې سپی دی هغه دی 9,310، او یو بل د شارټ ویو یا لنډو صفو چې کوم نمبر دی هغه دی 9,315. د دې تر څنګ تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم نیخ پنی غوړې دي شي. هغه څوک چې ورسره د انټرنیټ اسانتیا وی وی هغه د انټرنیټ د لارې www.voanews.com/diva چې تاسو ورکې، نو د ډیو په ویب پاڼه باندې ژوندۍ خبرونه چې چرته لري هغه باندې چې تاسو ټک وه، نو تاسو به د ډیو ریډیو خبرونه په ویب پاڼه باندې هم نیخ غوړې دي شي. دغه شان کمو اوریدونکو سره چې سمارټ فون وي هغه ټونین چې کوم اپلیکیشن نه هغه ډاونلوډ کول شي، او په هغه کې بیا وی او اے ډیو پښتو چې تاسو ورکه تاسو په خپل سمارټ فون باندې هم اوس د ډیو ریډیو خبرونه نه خپنی غوړې دي شي. ګران اوریدونکو، بوزوم پاکستان ته چرته چې په بلوچستان سیمه کې د بیلتون خوخو یا ملت پال ډلو لخوا د پاکستان د ازادي وسلوال تحریکونه هم شروع شوي دي، او دغه ځکه چې نخت وخت په خوانی کیږي، خو دغه شان جلاوطن چې کوم د بلوچستان بیلتون خوخي لیډر دی او د بلوچ ریپبلیکن پارټي مشر دی برامداغ بوکټي، هغه په سویزرلند کې موجود دي. د بی بی سی د خبريال سره مرکه کړې ده، او په دغه کې ویلي دي چې که بلوس ولس غواړي نو بلوچستان آزادې تحریک نه پشا کې دي شي. ورسره دا هم ویل چې خبرو ته خو تیار دي، خو باید د دینه وړاندې د غلطه د پاکستان فوج له خوا پیل کړی شي فوجي عملیات وزرول شي. د ډیو ریډیو خبر همکار زید خټک په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکوي.
د بلتون خوخه بلوچ ریپبلیکن پارټي جلا وطن مشر برامداغ بوکټي ویلي د بلوچستان په مسله خبرې ترې ممکن دي کچره بلوچ خلک داسې غواړي. شروع پورس د برتانیا خبری ادارې بی بی سی سره یو ځانګړي مرکه کې برامداغ ویلي بلوچستان په مسله پاکستانی اسټابلیشمنت ماتې خوړلي، او باید اغوی دا ومني چې بلوچستان کې د اغوی پالیسی غلطه ده. سویزرلند کې مرکه په مهال خاغلی برامداغ بوکټي ویلي 13-15 کالو کې تشدد باندې وجل شوي مړي، او بيدرکه بلوچانو د شمیر زیاتیدونه علاوه ایس هم نه دی بدل شوي، بلکې د بلوچانو د ازادې سوچ نور هم پوخ شوي. یو سوال په جواب کې کچري خبرو اترو لپاره اسټابلیشمنت د بلوچستان د ازادې د مطالبه نه د دستبرداري شرط کېږدي، نو د عکس العمل بسوي. د ویلي کچري ټول ملګري سیاسي اتحادیان او د بلوچ خلکو اکثریت داسې غواړي، نو پاکستان کې پاتې کېدو باندې تیار دي. برامداغ بوکټي لندن کې موجود د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان لخوا د کوم قسمه رابطې کولو نه انکار کړی، خو وايي ټولې معاملې سیاسي لارو باندې حل کولو ته تیار دي. د ویلي پخوانی وختونو کې هم د غشان رابطې سو واري شوي، خو چا هم زړه د خلاصه هڅې نه دي کړي. د ویلي د پیپلز پارټي په حکومت کې رحمان ملک ورسره رابطه کړې وه، خو چې کله صدر زرداری سره رابطه وشوه نو هغه وویل خبرې ترې خامخا پکار دي، خو فوز او اسټابلیشمنت خبرې نه کول غواړي. د ویلي خبرو اترو لپاره ښه ماحول جوړول ضروری دي، کچري تشدد روان وي نو بیا هم خبرې نشي کېدی. همدې له وجې دوی وایي ټول عسکر باید بلوچستان نه واپس شي او ټول عملیات ودرول شي. خپلو خبرو کې برامداغ بوکټي ویلي دوی خبرو اترو ته تیار دي، خو طاقت او اختیار د فوج سره دی، او هغوی مسلې د طاقت په زور حل کول غواړي، کومه چې ممکن نه ده. دی وایي بلوچستان کې حالات خراب کړي هم فوج دي او هم هغوی به سموي. د هند نه د مرستو اغستو د تور په اکله برامداغ ویلي کچره هند دوی سره مرسته کوي نو دوی به انکار نه کوي ځکه چې خپل دفاع لپاره د هر چا نه مرسته غوښتل شي دوی د ملګرو ملتونو او امریکا نه هم مرسته غوښتل شي ځکه چې هند بلوچستان کې عملیات نه دي شروع کړي دی وایي اسټابلیشمنت خپل ناکامۍ پټولو لپاره داسې قسمه تورونه لګوي بلخوا هم د برامداغ بوکټي کلی ډیره بوکټي کې د ملیشا عسکرو په عملیاتو کې اته وسلوال وجل شوي کوټه کې د اف سی چارواکو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دغه وسلوال د لټنې په عملیاتو کې وجل شوی خو بلوچ ملت پاله ګوند بلوچ ریپبلیکن پارټي وایي دغه عملیات د عام خلکو پر ضد شوی په داسې مهال چې خلکو د پخوانی بلوچ مشر اکبر بوکټي د مړینې تلین مانځلو ایف سی ویلی سوی تحصیل کې شروع په ورځ سهار وختي رستم دربار او درنجن ناله کې د لټنې عملیات ترسره شوي ایف سی وای دغلته پټ وسلوالو ایف سی عسکرو باندې ډزې خلاصې کړې او ځوابي کاروایي کې د وسلوال تنظیم یو کمانډر په شمول اته وسلوال وجل شوي او یو نیول شوی هم دی
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږې په افغانستان کې رپورټونه دادي چې افغان چارواکي هم دغه منی چې کنه موسی کله ولسوالي د هلمند هغه افغان طالبانو نیولې ده د دین وړاندې هم افغانستان کې اوسو داسې ولسوالي چې هغه طالبانو قبضه کړې خو افغان امنیتی ځواکونو د عملیات ورستو دغه سیمه آزادی کړی دي افغان چارواکو بیا ویلی دي چې دی و پورا فوجي عملیات لپاره منصوبندی کړی دا دغه سیمه بازار د طالبانو د ولکه یاد قبضه څخه آزاد کړی د دې ترڅنګ په افغانستان کې پرون یو پیخه کې د ناټو دوه عسکر وجل شوی او ناټو په خپل خبر پاڼه کې ویلو چې دی په ځوابي کاروایي کې هغه دوه افغان عسکر هم وجل دي چې دغه د ناټو عسکر یې وجلو نور تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په دې رپورټ کې راکوي
په افغانستان کې د امریکا په مشرق کې ائتلافي عسکرو په خپل یو بیان کې ویلي چې دوه د ناټو سره کار کوونکي عسکر افغان فوجیانو یو افغاني فوجي اډه کې دننه په هلمند ایالت کې وجلي بلخوا د هم هلمند ایالت ایالتي شورا وایي په فوجي توګه مهمه موسی کلا ولسوالی ضلع د یوې سخت جګړې وروسته طالبانو بیان ویلې کم سره چې دغه سیمه نازک امنیتی حال خپه ډاګه شوي چارواکو بیا بیا دا ویلو چې موسی کلا د طالبانو په لاس ورغله نو د سره به په غربي هلمند د طالبانو واک خ مضبوط شي د ډومبه پیښې تفصیلات تر دې مهاله واضح نه دي ډومبه کې ائتلافي عسکرو ویل چې دوه کسان چې د افغان عسکرو په ورده کې وو د ائتلافي عسکرو په یو ګاډي ډزې وکړې چې ترنا دوه ائتلافي عسکر په ټکم رشول ولې د دوی په ځوابي ډزو کې دغه دوه فوجیان هم وجري شوي ولې په هلمند کې افغان چارواکي وایي دغه د ناټو عسکر چې د امریکایانو یو ډلې سره د دې هفته په سر کې کیمپ بیشن تراغلی وو دوی باندې نن افغان عسکرو د طالبانو په شک کې ډزې کړې وې طالبان اکثرا په فوجي جامو کې دغه شان په فوجي اډو باندې ورزي نیویارک ټایمز ورسپاڼه د هلمند ایالتي شورا امنیتی کمیټې د مشر د خولې وای په ډیوټي ولاړ سنتریانو د امریکني دغه خصوصي عسکرو نه فوجي ځای ته درانه وته په محل شناخت کول او غوښتل چې دغه عسکرو د دوی په خبرداري غوږ اونګرو او په ورغلل پسته دی د فوجیانو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه د ائتلافي عسکرو بیان په دې کیسه را تبصره کول نه ډډه کړي سخت کال دا دویم واقع ده چې دا رقم ائتلافي عسکر د افغان فوجیانو یا د هغه وسلوالو د لاس مري چا چې د افغان عسکرو جامع اغوستي وي د خپل محدود رول باوجود هم ائتلافي عسکر ډیر زیات په منصوبه بندي او هوایي قوت په مرستو کې خپل موجودګي لري بل اړخ ته د افغان ملي اردو یو جګپوړي چارواکي ویلي د ائتلافي فوج د چارواکو په موجودګۍ کې منصوبه جوړول کیږي چې موسی کلا بیا د طالبانو نه قبضه کړي دغه چارواکي د نوم نه خودلو پر شرط نیویارک ټایمز ورسپاڼې ته ویلي چې خارجي عسکر به د هوایي جازونو کومک کوي د موسی کلا گورنر حاجي محمد شریف وایي طالبان په دغه یادې ضلع د هر اړخ نه حمله وکړه او د حکومتي ودانو تر څنګ یې پولیس سټېشن هم ونیو او بیا دوی ترېنا د عادي ولس په کورونو کې پټ شول افغان دولتي چارواکي څه کوي چې طالبانو دغه یلغر مخاونیسي د کوم نه چې یاره دا د طالبانو په لاس به ډېری غربي ضلع ورشي په داسې حال چې موسی کلا د دغې سیمې دروازه ګڼل کیږي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ریڈیو ریڈیو ته غوږی او څنګه چې مدرت وختي هم په خبرونو کې اویل په افغانستان کې چارواکي هم دا مني چې افغان طالبانو د هلمند موسی کلا ولسوالۍ هغه قبضه کړې ده. خو چارواکي وایي چې دوی ورته خپل تیاری مکمل کړي، منصوبندي او ډېر زر به دغه سیمه واپس د طالبانو نه واخلي. د ریډیو ریڈیو خبریال کمال خټک په د کابل نه نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکوي.
که څه هم ظاهراً حکومتي چرواکي خو مني چې مسکلا ولسوالي طالبانو نیولې ده، خو په رسمي ډول حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. مګر د هلمند ولایت وکیلان او د مسکلا ولسوالۍ ځایي خلک وایي چې په مسکلا ولسوالۍ کې طالبان دي او حکومتي امنیتي ځواکونه اوس په دې ولسوالۍ کې نشته. موږ په دې اړه د هلمند ولایت له وکیل عبدالولي نه وپوښتل. د ډي وي رادیو ته وویل چې د تېرې یوې اونۍ رئیس په دې ولسوالۍ سختې نښتې روانې وي او بالاخره دغه ولسوالۍ د طالبانو طالبانو لاسته ورغله.
متاسفانا چې من تقریبا د غلط بچو باندې ساکراو سواری سکوت وکړ او نور ساکراو سواری د طالبانو په کانتو کې ده او افسوس یې کوم د ساکراو سواری خراب.
که څه هم په دې نښتو کې دواړو غاړو سپکې او درنې وسلې دواړه کارولې دي، خو د مرګ او ژوبلې په اړه یې ګډوډ خبرونه راځي. طالبان وایي چې دوی حکومتي امنیتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله وراړولې ده او حکومت وایي چې نه، دوی طالبانو ته ډېر زیانونه وراړولې دي. خو له بلې لورې د مسکلا ولسوالۍ خلک وایي چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو ملکي خلک هم خوندي نه دي پاتې. دا پوښتنه مې هم له وکیل عبدالولي نه وکړه. د یې په اړه دا خبرې وکړې.
ملکی تلفات را وسط دیکھ شمیرا نو معلوم ہے کہ ہم جانی و مالی و تلفات کی ختم رسی دی کی ختم کورن سے خبر سے دی دغه د مشاری پر ساحه چې ورته جنگ چکم و هغه کورن یې لکړي.
که څه هم حکومت په رسمي ډول د مسکلا ولسوالۍ په اړه څه نه وایي، خو اخوا طالبانو هم ویلي دي چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د هلمند د مسکلا ولسوالۍ په اړه باید وویل شي چې دا ولسوالۍ هم حکومت او هم طالبانو ته ځکه ډېره مهمه ده چې ستر ستراتیژیک موقعیت لري. خو دا چې دا ولسوالۍ به کله بیرته د افغان حکومت لسونو ته ورشي او یا نه، لا نه ده معلومه. خو نورې کومې ولسوالۍ چې طالبانو نیولې، هغه بیرته د حکومت لسونو ته ورغلې دي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. اقتصادی کارپوهان وایي چې په د چین اقتصادي شر راغورځېدو په وجه باندې په نړۍ کې دا وخت د ونډو په بازارونو کې په خاصه توګه باندې اقتصادي بحران هم لیدل کیږي او د ونډو بازارونو چې کوم دي هغه متاثر شوي دي. د امریکا د ونډو بازار چې د تیر یوې هفتې راسې په لاندې راغلی، د شروع په ورځ 4% ده پکې اضافه لیدل شوې را. خو په خپل چین چې کوم دی هغه لګیا د ډېر زیاتې هڅې کوي، خو د دې تر څنګ چې د سود شرح هم زیاته کړې ده. خو د ونډو په بازارونو کې هغې د خپلو کمپنو چې کوم پرېوتې شر ده هغه اوچته نه کړې شوه. د ډیبو ریډیو همکارې سمینا احسن پې تفصیل راغونډ کړی دی او د یو رپورټ په شکل کې تاسو ته وړاندې کوو.
د چین د بے ثباته معاشي حالاتو د لاسه تیرو دوو هفتو نه عالمی مارکیټ هم ګډوډ دی. د نهې په ورځ د چین مرکزی بینک خپل معیشت ته د لږه اثر ورکولو دپاره شرعي سود هم زیات کو، خو دا هڅه هم ډیره کامیابه ثابت نه شوه او مارکیټ ډیر زر بیا راوغورځېدو. خو ګټه تشه د جاپان او کوریا سټاک مارکیټونو ته وشوه چې پکې 3.2% او 2.6% اضافه ولیدل شوه. اخوا د نیویارک سټاک ایکسچینج وایي د دې پر شا اصل وجه د چین بے ثباته اقتصاد نه بلکې د چین غیر شفافه تګلارې ده چې سرمایه کاری پریشان کړي دي. یو تاجر سټیفن ګولیفایل وایس اف امریکا ته وایي په دې حالاتو کې سرمایه کار ته پکار ده چې د اوتر کېدو په ځای دې محتاط شي. ډېر اقتصادي ماهرین دا هم وایي چې دغه غیر یقیني معاشي حالات به کېدای شي تر ستمبر د میاشت اخیره پورې دوام عمومي، او دا هغه وخت دی چې کله به ډېر اقتصاد پوهان وایي د امریکا مالیاتي پالیسي جوړونکي اداره به د سود شرا زیاتول شروع کړي چې 2009 نه را په دیخوا د صفر برابر ده. د چین د اقتصادي ودې په حق لا یو اندازه دا هم ده چې 0% بر روانه وه، خو دغه وده وس نیم په نیمه راښکته شوې او د دې په وجه سرمایه کار پریشانه دی او د یرې خپل سټاکس خرڅوي، او هم دغه وجه ده چې سټاک مارکیټونو کې کاروبار د برتلو په ځای په لاندې روان دی. په چین کې اقتصادي ودې پر شا ډېر لوی لاس د وړو وړو شخصي کاروبارونو دی چې پوره ریکارډ ساتلی ډېر سخت او ګران کار دی. په دې کاروبارونو کې ریسټورانټونه، هوټلونه او نور دغه شان کاروبارونه دي، او اقتصاد پوهان وایي چې د چین حکومت ته اقتصادي مسلې حل کولو او ښه پالیسیانې جوړولو په لړ کې د دې قسمه کاروبارونو پوره معلومات ساتلو دپاره هلې ځلې پکار دي، ولې چې موجوده کې د تیزۍ سره وده کوونکي او بدلیدونکي د دې اقتصاد حجم لس ټریلیونه ډالر دی، او مقابله کې د دې په هکله معلومات راټولونکي اداره ډېره وړه ده. د چین د معاشي بې ثباتۍ اثرات د پاکستان سټاک مارکیټ باندې هم غورځېدلی دي، او د شروع په ورځ هم د کراچۍ سټاک مارکیټ یا کې اس سي 100 انډیکس د 0.5% یا 2.8 پوینټونو سره په 3.5.22 باندې بند شو. د شروع په ورځ پاکستانی سټاک مارکیټ کې د او جی ڈی سی ایل حصص هم 0.9% او د پاکستان پیټرولیم کمپنۍ حصص هم 2.8% راغورځېدلي. د دې سره سره پاکستانی روپۍ هم د ډالر په مقابله کې 1.05 روپۍ ته راکوزه شوې. ماهرین وایي د روپۍ په قدر کې موجوده کموالی د لاسه په ملک کې ګرانی هم نوره زیاتېدای شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د ګرمې په چوټیانو کې اکثر په داسې فورپیزا او خکول د سلګرې په سیمو کې هم د سکول ماشومانو لپاره د ګرمې د کیمپونو یا د سمر کیمپ په نامه باندې کیمپونه لګول کیږي. دې ته پکې اکثر ډېر ښه تربیه پکې هم ورکړی کیږي. دغه شان د کیمپ په اړه باندې د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین یو رپورټ را لېږلی، راوړی دوی ته ستاسو پام را ګرځو.
د سمر کیمپ دغه فعالیتونه د خیبر پښتونخوا په مردان، چارسدا، نوخار، ایبټ آباد او مانسیره ضلعو کې سرته ورسول شول، چې پکې د ماشومانو سره سره د هغوی د استادانو لپاره هم د ملک د مختلفو پوهنتونونو نه راغلي استادانو هم ګډون وکړو. د پنجاب صوبې پوهنتون لمز نه راغلي استاد زیشان ملک د تربیه په حواله ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د خپلو خیالاتو اظهار صداسي کوي.
سمر کیمپ کے سیشن ہمارا اسٹوڈینٹس کے ساتھ ہے جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے مطابق ہے.
خیبر پختونخوا کے صوبائی حکومت د تعلیم د پارا په بجٹ کے نور اهم اضافه کړی دا، او د ہائی او ہائر ایجوکیشن د پارا یې 10 ارب روپے اخودی دی. د تعلیم ماهرین وایي چې د سمر کیمپونو په ذریعہ به د ماشومانو او استادانو په معلوماتو کې نور هم اضافه وشي، او په چوټیانو کې شوې د غزده کړه به په راتلونکي وخت کې هم عملی کړی شي. په مردان ضلع کې د تعلیم ماهر او ضلع د تعلیم د شبکې مشر حنیف الله ډیو ریډیو سره د خبرو په محال وایي چې دغه سمر کیمپونه به د ماشومانو په تعلیم او تربیت باندې مثبت اثرات غورځوي.
د دې سمر کیمپ تقریبا ډېره ګټه پیدا د چوټیانو کې، مطلب چې د ټیچر سره کوم ایکسپیرینس دي هغه دې سره شیر کړي.
په خیبر پښتونخوا کې زیاتره د تعلیم ماهرین په سرکاري زده کړه باندې نیوکې هم کوي، او دا تورونه لګوي چې په سرکاري سطح باندې د غټو غټو تنخواګانو د ورکولو باوجود تعلیم ته د ودې ورکولو کار په سستۍ سره روان دی، او اوس هم په صوبه کې د ماشومانو د زده کړې شرایط د 6% نه په وړاندې نه ده تللې. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د لپاره کارکوونکي ادارې الف اعلان صوبایي مشر عمر اورکزی د صوبایي حکومت د دې ګام ستاینه کوي، او وایي چې په مقامی توګه د ټولنې هم د ذمہواری ده چې د نوي کول په زده کړه کې دلچسپي واخلي او راتلونکي نسل ته تعلیم ورکړي.
مشروم فزیکلی سټډیز مشروم ته پکاروي د سر مشرومان خاص کر پرایمری لیول مشرومان او های لیول سیکنډری لیول مشرومان د سمر کیمپ کې هغه سکول سره مینه پیدا شي چې څومره پرې مشروم سکول سره مینه پیدا شوي دي په سټډی کې انټرسټ نه اخلي په کار ده چې نور خلک زمونږ کمیونټي دا خلک هم راشي هلته کې خپل کیمپونه ولګي.
یاد دی وی چې دغه سمر کیمپونه صوبایي د تعلیم د شبکې له طرفه را جوړ کړی شوی وو چې پکې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري سکولونو استادانو او ماشومانو هم ګډون وکړو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو، اوس وخت شوې د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د پاره حل ځلې کوونکی آی ایس آی ایل نومیتوندرا وګون د شام د آثار قدیمه یو نامتو ماهر خالد الاسد په ډیره ناترسۍ سره قتل کړی دی. د خالد الاسد عمر 20 کال او د 10 د پاسه د سلويختو کال راسي د شام په پالمیرا خار کې د زړو نخونی خانو د مشرۍ په منصب ناستو. د کال 2015 په مای کې آی ایس آی ایل تدمیر نومیزې اونیو چرته چې د پالمیرا د قدیم خار تاریخي کندرونه ولاړ دي. حق رسیدلی خالد الاسد د آی ایس آی ایل د خونړو کارونو او د نورو ثقافتي او تاریخي ځایونو د تباکولو باوجود د دغو نادرو نخو نښانو د حفاظت د پاره د خار نه اونه وتو او په خار د آی ایس آی ایل د قبضې نه وړاندې د عجایبګر د سازو سامان بهر ته په وستو کې لاس امداد وکړو. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ترجمان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د خالد الاسد د قتل په سخت ټکو کې غندنه کوي چا چې خپل جون د شام د ثقافتي ورثې حفاظت ته وقف کړی وو. خاغلی کیربی زیاته کا چې د مقتول خالد الاسد جون او د هغه بیمثله خدمتونه او کارونه د هغه د ناترسه قاتلانو د کردار سره هیڅ سمون نخوري. د نور ویلی دی چې د شام د زلان د تاریخ د ختمولو ټول کوششونه به ناکامه کیږي. په شام او عراق کې د آی ایس آی ایل د لاسه تاریخي ځایونو ته رسیدلی نقصان که یو طرف ته د قدیم انساني جون او تاریخي قیمتي نخونی خانو ته نه راسر کیدونکی زیان تاوان دی، نو بل طرف ته د دې قیمتي نوادراتو د لوټلو نه آی ایس آی ایل دغو ملکونو کې د خپلې ترهګرۍ جاري ساتلو دپاره غټه پیسه راغونډه کړې ده. خاغلی کیربی د خپل بیان په اخیر کې وی هر کله چې موږ د شام او د عراق په خلکو د کیدونکو ظلمونو جواب کوو نو موږ به په دواړو ملکونو او بین الاقوامي ګوند کې ټولو متعلقه فریقو ته دا ټینګه وینا جاری ساتو چې آی ایس آی ایل د خپلو مالي وسیلو نه محرومه اوساتي او هغه دا شان چې د دوی لوټلی سیز وس نه خو چرته یو سي او نورلا د خرصولو بندوبسونه وکي. څوک هم چې اهم ثقافتي ملکیتونه تباه کوي دوی نه لازمن تپوس پکار دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، تاسو واټس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی دی. ډیو ریډیو ته خبرونه په سوشل میډیا کې سرته رسی. ګران اوریدونکو، د ډیو ریډیو خبرونه به د نن ماخام په وخت باندې شپږ بجې بیا شروع کیږي او تر شپې 12 بجو پورې روان وي. د ډیو ریډیو د همکارانو د همیش په شان هڅې وي چې په خبرونو کې تاسو لپاره د نړۍ او د سیمې نه مهمه رپورټونه تاسو سره شریک کړي او د دې تر څنګ د ښکلو پروګرامونو د موضوعاتو سره او د درنو او عالمانو ملمنو سره تاسو په وړاندې راشي. د دې ترڅنګ د ډیو رادیو خبرونه روزانه تاسو د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې هم اورېدلی شي. ګران اوریدونکو د ډیو رادیو د خبرونه تکنیکي اړخ ته پروډوسر او زموږ سره سمینه احسن او انجینیر آیډن. زه نوشیروان کلندر مو په یو ښه دعا سره په نننۍ ورځ باندې سپارم. نن ماښام به بیا ستاسو په وړاندې راځو. دا الله پامان.